که در دغو مزامین و تدریس زوانان تاوتریخوالی تا حسابی. ده وی یو گم براندیزو، ده یو واقعت ده، موگ هر او را سو توریستان وشنو او نوری روزو، موگ پخپل ور تا لخپل بودجین روزن ورکو. خاغل منصور وی پا دینی متونو که تندلاری تا باید پا افراطی افکارو نبلکه پا منزلاری اسلامی ایدیالوجی زواب ورکل شی، په دغه څېړنه کې چې د اسلامي ثقافت مضامین پکې د افراطیت د خپرېدو عوامل بلل شوي، پکې د هرات، ننګرهار او کابل ولایت یو شمېر محصلین پوښتل شوي او له استادانو سره یې مرکې شوي دي. د څېړنې لیکوال رامین کمنګر وایي له پوښتل شوو محصلینو 15% د خلافت او اسلامي امارت د بیا راتلو غوښتونکي دي.
امنیت او سالم چاپېریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ساتي رادیو تر نورې دن کو په سلامونه مو هر کلی کوم. به هم زمریم توخیم او دوستانو ککړیو به نه یوازې د سکول لپاره ستونزې جوړوي، بلکې د ککړیو بوڅخه البته د لاس مینځلو او لامبو وهلو او ځان مینځلو په وخت کې هم ځینې میکروبونه انسان ته انتقالیږي. دا چې کوم موضوعات په نظر کې ونیسو تر څو د اوبو د لارې ناروغیانې موږ ته انتقال نشي، په دې خبرونه کې مو همدا موضوع ټاکلی ده. درون میلمه هم لرو چې محترم ډاکټر صاحب عزیز الرحمن امرخیل راسره ده. دوی به دا پوښتو چې کومې ناروغیان البته په بو کې موجود دي او څنګه کوي شو چې د دې ناروغیان وقایه وکړو او ځان وساتو کله چې په دې ناروغي اخته کیږو څه باید وکړو. په پیل کې به ډاکټر صاحب ته خیر اغلاس او ډاکټر صاحب په خیر اغلی. ډاکټر صاحب نوموړي پوښتنه به داسې مطرح کړو چې پاکې اوبه کومې اوبو ته ویل کیږي؟
د څښلو خوندي اوبه هغه اوبه دي چې د ناروغۍ د میکروبونو یا د بکتریاو څخه خالي وي او زهري او کیمیاوي مواد پکې د منل شوې کچې څخه ښکته وي. ویلی شو چې د څښلو د خوندي اوبو د سرچینې څخه وي، په دې معنی چې یا د اوبو د نل یا سرتړلې څا یا لاسي بمبه یا ژوره څا یا خوندي چینه یا خوندي کاریز څخه وي. همدارنګه د بهرنۍ ککړتیا په ځانګړې توګه په غایطه موادو د ککړېدو څخه خوندي وي، دې ته د څښلو خوندي اوبه ویلی شي.
اوبه څنګه ککړېږي؟ لاملونه څه دي؟
مننه. د یو بو د ککړېدو لاملونه به زه وایم چې د یو بو سرچینې سره د خزل او انساني او غیطه او حیواني غیطه موادو موجودیت، د یو بو سرچینې ته نږدې د حاجت رفع کول، د یو بو د څښلو لپاره د ککړو ناپاکو وسایلو کارول، همدارنګه پاکو اوبو سره د ناپاکو لاسونو او ناپاکو لوښو اړیکه، د یو بو سرچینې ته پاملرنه نه کول، همدارنګه کیمیاوي مواد په طبیعي توګه په ځمکه کې موجود وي یا هم په صنعتي فابریکو د پروسس له کبله رامنځته شوي وي، دا د دې سبب کیږي چې اوبه ککړې شي.
کومې ناروغۍ په ناپاکو اوبو کې یعنی موجود وي او د ناپاکو اوبو څخه مایسته راځي؟
کله چې اوبه ککړې شي، موږ ویلی شو چې اکثره امراض، د اکثره ساري امراض مخصوصا یا په ځانګړې توګه د نس ناسته، دا څنګه پخته کیږي؟ د غیطه موادو میکروبونه چې په سطح باندې وي یا د څا د لارې نه اوبو ته یا مایعاتو ته انتقالیږي، خپرېږي، بیا د انسان په واسطه څښل کیږي، یا کنارات ته د تللو وروسته د لاسونو د مینځلو له کبله میکروبونه خوړو ته انتقالیږي، چې وروسته بیا دا خواړه خوړل کیږي او مربوطه شخص په نس ناسته باندې اخته کیږي، دا میکروبونه بیا په دې شکل نور ته خپرېږي.
یوازې نس ناسته د ناپاکو اوبو نه پیدا کیږي که نور جلدي امراض او نور امراض هم شته؟
مننه، نه بالکل، نور مرضونه هم شته. موږ ویلی شو د امراضو په ترڅ کې انتانی امراض، هاري امراض، کوم چې انتقالیدونکي امراض دي، نور محرقه ته به ده، همدارنګه بسیدل ریزنټري ده، همدارنګه جاردیازس په نامه یو بله ناروغي ده، شیجیلوزس بله ناروغي ده، ځینې وایروسي امراض دي، وایرل ګاسترو انټرایټس یې بولي، همدارنګه ډینګي یو بله خطرناکه تبه ده، انتقا دی اوبو سره تړلې ناروغي ده، بل ځینې جلدی امراض دي، سکابیز ورته وایي، په دې باندې اخته کېدای شي ټراخوما ورته وایي، ټایفس ورته وایي، همدارنګه ملاریا، همدارنګه ټرایپانوزمازس، فلاریازس، داسې ډېرې زیاتې ناروغۍ دي چې ممکن یا به بکتریایي وي یا پروتوزوایي یا هم وایروسي ناروغۍ.
ښه، ډاکټر صاحب راځو دې پوښتنې ته چې په ټول افغانستان کې څومره خلک پاک اوبو ته لاسرسی لري؟
باید ووایم چې اول باید په نړیواله کچه خبره وکړم چې تقریبا 50 میلیونه خلک اوس هم د اوبو خوندي اوبو ته لاسرسی نه لري. افغانستان کې 55 سلنه، یوازې 55 سلنه خلک د څښلو خوندي اوبو ته لاسرسی لري، او باقي 45 سلنه چې تقریبا 10 میلیونه خلک کېږي، دا د اوبو د څښلو خوندي اوبو ته لاسرسی نه لري.
ډاکټر صاحب څنګه کوی شو چې موږ یعنی که اوبه هم ناپاک یا هغه پاک کړو او ګټه ترې پورته کړو؟
موږ څلور میتودونه لرو. کړو چې کولای شو دغه په واسطه باندې موږ ناپاکي وب هغه پاکي کو. څلور میتودونه درو، یو میتود چې دا هغه د اوبو د شولو میتود ده چې د شولو په واسطه باندې دا ډیر عام میتود ده، هر څوک پیپويږي اوبو د شولو په واسطه باندې ناخوندي وب خوندي کیږي. دویم هغه د کلورینیشن میتود ده چې کولای شو د کلورین د محلول په واسطه د کلورین د اضافه کولو په واسطه باندې اوب ناخوندي وب خوندي کو. په لنډه توګه کوایم چې د کلورین هغه سرپوښ چې دا یو سرپوښ د شل لیتره اوبو لپاره چې نیم ساعت خاطر باندې پکې اچول کیږي دغه ناخوندي اوبه خوندي اوبه بدلیږي. او دریم د لمر د وړانګو میتود ده چې اوبه لمر ته ایښودل کیږي. تر ټولو اسانه او ارزانه میتود هم همدا ده. او اخري میتود څه ده؟ هغه د چې دغه د فلتر کولو میتود ده. دغه څلور میتودونه کولی سو مونږ د دې په واسطه باندې ناخوندي اوبه په خوندي اوبه باندې تبدیل کړو.
ډاکټر صاحب، که مثلا څوک په داس ناروغیانو چې تاسو مخکې یادونه وکړه، کولرا او هیسالات او جلدی ناروغیانو باندې اخته شي، کوم لارې چارې شته چې هغوی څنګه تدابیر وکړي؟
مننه. د ناروغ یوازنی درملنه لا چې ده مونږ ویل چې د اوبو نه راټوکېدونکي یا رامنځته راتلونکي ناروغي اکثرا نس ناستی دي، او په یادو ناروغیو کې د بدن مایات ضایع کیږي. د ضایع شوي مایاتو بیرته پوره کول یې درملنه ده چې معمولا کولی شي چې په اسانۍ سره په کور کې د وریجو اوبه، شوروا، یخنی، همدارنګه د میوې څخه جوړې شوي اوبه ورته ورکړئ. همدارنګه څومره زر چې کیږي او وارث ورته شروع کړئ، هغه کوچنیان چې د مور شیدې څښي د دفعات د شیدو ورته زیات کړئ، زیات نه زیاتې شیدې د مور ورته. همدارنګه که چېرته ماشوم وضعیت ډېر خراب وي، یا لاسونه پښو کې زور نه وي، شیمه پکې نه وي، بے هوښه درته ښکاري، کولی شي زر تر زر ډاکټر یا روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړئ.
د مدني اوبه څنګه دي؟ ځینې وخت ځینې خلک بیا وایي د مدني اوبه هم په صحیح ډول سره پاکې نه دي، په دې اړه معلومات راکړئ.
مدني اوبه چې دي، موږ مدني اوبه بولو، تصفیه شوي اوبه دي. د هغو کارول خو لازمي دي او مهم دي، او نه یوازې هغه واړه بوتلونه، بلکې هغه غټ بوتل هم کولی شو په ډېر ارزانه توګه په مسلسل توګه له دغه مربوطه ځای نه ترلاسه کړو چې ډېر زیات قیمت نه لري. فکر کوم 50 افغانۍ قیمت لري. د هغې استفاده کول بهترینه خبره ده.
ښه، ډاکټر صاحب، اوس موږ مثلا په کورونو کې ساګانې لرو، بمبې لرو، څنګه خپل ساګانې مسؤول وساتو، پاکې وساتو چې دغه نه ګټه پورته کوو، ناروغان شو؟
ډېر اړینې پوښتنې ته مو اشاره وکړله. ساګانې معمولا د اوبو د مهمو او د تر ټولو زیاتو منابعو څخه شمېرل کیږي. څا باید د 15-20 متره د تشناب څخه باید لرې وي، او سرپوښ لرونکي وي. د سیمټي دیوال په واسطه باندې باید احاطه شوي وي، او هغه کومه ساحه کې چې دغه څه وجود لري کاملا باید پاک وي. څلور طرفه یا شاوخوا یې باید سیمټ شوي وي. باید لاسي بمبه وجود ولري پکې. همدارنګه که چېرته بمبه ونه لري، دغې په عوض باندې دغې په ځای باندې د سطل نه استفاده وسي، او مخکې دینه چې اوبه ورنه راویستل کیږي، اوبه ور سره راخستل کیږي، باید لاسونه پاک صابون ومینځل شي، پس لغې اوبه راوړه.
یوازې د ناپاک اوبو څکل امراض منځته راوړي. که د ناپاک اوبو باندې لاس مینځل، لامبو وهل، نور کارول، تینه مثلا ظرف پکې مینځل، دا هم د ناروغۍ سبب ګرځي کنه؟
بالکل. نه یوازې دا چې ناپاکې اوبه وڅکل سي، اصل کې دغه مرض چې میکروب چې د ناپاک اوبو نه د ناپاکې اوبو مطلق د دې سبب کیږي چې هغه ناروغي منځته راوړي، یا یو ناروغ شخص نه روغ شخص ته د میکروب انتقال سي، عموما یا مایات وي، یا چاپیریال، یا حشرات یا مچان د دې سبب کیږي، یا د لاسونو ګوتې چې دې ته د اف ډیاګرام وایي. د مثلا میکروبونه د غایته موادو څخه د چاپیریال لارې نه یو روغ شخص ته انتقالیږي. بلګې په توګه موږ ویلی شو چې د غایته موادو میکروبونه په سطح باندې پراته وي، د څا د لارې اوبو، یا څوک چې لامبو وهي مثلا هغه د ځان سره راخلي، دا مایات خپریږي او د انسان په واسطه دا مایات مثلا څکل کیږي. یا مثلا کنارات ته د تلو وروسته د لاسونو د نه مینځل له کبله میکروبونه خوړو ته انتقالیږي. که چېرته ظرفونه پاک نه وي، طبیعي خبره ده چې دغه میکروبونه هغه ظرفو ته راځي، بالاخره په هغې کې ماړه یا ډوډۍ خوړل کیږي، او هغه انتقالیږي، شخص هغه خوري، او له دې له کبله بیا ناروغ څنګه کیږي، مریضي.
خلک ته څه ویل لري چې خلک باید څنګه څه وکړي چې دغه مشکلات نه خلاص شي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی باید شخصي نظافت او حفظ الصحه ته ډېره زیاته او جدي پاملرنه وکړي. لاسونه په صابون باندې همیشه ومینځي. یوازې د لاسونو مینځل په صابون باندې 40% نس ناسته یا اسهالات راکموي، 25% د تنفسي لارې انتانات یا میکروبونه راکموي. په کوم وخت کې باید لاسونه ومینځل شي؟ دغه وختونه ډېر مهم دي. د حاجت رفع کولو څخه وروسته، یا د انساني او حیواني غایته موادو د ځای پر ځای کولو څخه وروسته، باید لاسونه په صابون باندې پریمینځل شي. د ماشوم د ډایپر یا تکې در بدلول، او د ماشوم د غایته موادو د تر ځای په ځای کولو وروسته، همدارنګه خوړو د خوړو څخه او د ماشوم د تغذیې څخه مخکې باید لاسونه په صابون ومینځل شي. بل ژر تر ژره د خوړو د تیارولو په وخت کې د خامو خوړو سره تر اړیکې وروسته، مثلا د چرګ غوښه یا نور هر غذا چې پخوي، د اړیکې په وخت کې لاسونه ومینځل شي. د غینه مخکې د چټلو یا ککړو سطحو سره تر اړیکې وروسته لکه کثافت دانی خرم کالی یا په ځینی نور مهم سپارښتنې دي چې زموږ هم وطنوال یا هیوادوال هغه جدي پاملرنه ورته وکړي.
ډېره زیاته